دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې دوه ونیز پروګرامونه یا خپرونې لري. یوه یې د مشال رادیو ادبي مجله ده چې په کې تاسو د ادبیاتو په اړه باندې مرکې او راپورونه اوري، او دویمه سروې خپرونه ده چې په کې مو عاصمه کاکړ میلمنه ده. خو د دغه خبرونو تر وړاندې کولو مخکې ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د عام وګړو پر مرګ ژوبله ډېر خواشینی دی، او د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې خبرداری ورکړی دی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو پر وړاندې په ټول امریکا کې د وسلوالو احتجاجونو امکان. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا دې ورکړي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو دا غوښتنه د جنوري پر 11مه د خیبر پښتونخوا په بټخیل کې د جلسې پر مهال کړې ده. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته په وینا کې تور پورې کړې چې پوځ په سیاست کې مداخلت کوي او د عمران خان تر شا ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن وویل دا پریکړه به وروسته کېږي چې لاریون به د راولپنډۍ پر لور که د اسلام آباد پر لور کوي. نوموړي زیاته کړې چې دا په سیاست کې د پوځ د مداخلت غټ ثبوت دی چې وای دوی منصفانه ټاکنې کړې دي. د په خبره دا قومي اداره ده، په کار دي چې غیر جانبدار وي. پاکستان جمهوریت تحریک وای د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت د پوځ په ملاتړ د درغلیو په نتیجه کې راغلی دی، او دوی یې خامخا نسکوروي، خو حکومت او پوځ دا ردوي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو له اعتصابه د ځان ژغورلو لپاره دا تحریک پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو د پاکستان یو عسکر وژلی او دوه نور یې ټپي کړي دي. ځایي امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو نن غرمه په میرعلي کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید کړی دی. یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دا پېښه له ایدک پل سره نږدې شوې ده. د په وینا په دې برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې پر امنیتي ځواکونو دویم برید دی. د خیبر پښتونخوا په کره کې نامعلومو وسلوالو د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکې ډلې پر امنیت مامور پولیس په ډز وژلی دی. د کرک د پولیسو مشر عرفان خان مشال رادیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د کرک په ګردي بانډه سیمه کې شوې ده. دوی وویل چې ولزلسوی پولیس جنید الله نومیږي او د پولیو ضد کمپاین پر مهال یې ډیوټي کوله. چا تر اوسه د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیو ضد کمپاین پر امنیت ساتونکو پولیسو بریدونه کیږي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه 240 نور کسان وژلې دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په ټول ملک کې 2408 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. د یادې ویبپاڼې د شمیرو له مخې په پاکستان کې تر اوسه 10,918 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د عام وګړو پر مرګ ژوبله ډېر خواشینی دی. ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی دی چې د دې په اړه د پوره پلټنې وکړي. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې د ترهګرو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستایي، خو د ده په وینا هغوی ته د امر هم کوي چې د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي پاملرنه ډیره وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د پلټنو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې دوی د نیمروز په خاشرود کې په هوایی بریدونو کې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل دي. طالبانو بیا ویلي چې افغان هوایی ځواکونو د یوې کورنۍ 14 غړي وژلي. او د امریکا د تحقیقات او وفاقي ادارې خبرداري ورکړې دي چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تر مراسمو وړاندې په ټول امریکا کې د وسلوالو احتجاجونو امکان دی. امریکایي رسنیو ته د جنوري پر یولسمه د یادې ادارې لخوا په ترلاسه شوي بیان کې ویل شوي چې په ټولو 50 ریاستونو او د پلازمینې پر ودانیو د وسلوالو احتجاجونو لپاره پلانونه روان دي. خبرونه پای
خبرونه مولو بشال رادیو واوریدل ویاند و بوریوال کاکړ اوس هم اوریدونکو وس وخت شوی دی د مشال رادیو مجلې خبرونې اوریدو لپاره. نجیب امیر د خبرونه جوړ کړی دا او دا اونۍ پکې د مترقی لیکوالو په اړه باندې خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ له یو شاعر لونګین افریدی سره هم مرکه کړې ده. راځي چې خبرونه واورو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یوه بله تازه خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې د پښتانه مترقي لیکوال د نوې کابینې د جوړېدو په اړه تفصیلي راپور او بیا د خیبر ضلع د یو خوږ ژبې شاعر نیاز جان لونګین افریدی سره مرکه درته وړاندې کوو. راسره اوسئ. د پښتو ادب په وده کې ادبي جرګو خپل رول لوبولی دی. په افغانستان او پاکستان کې دا مهال ګڼې ادبي جرګې فعالې دي چې وخت په وخت غونډې کوي او د ادیبانو د هنر په ځلولو کې فعاله ونډه اخلي. د پښتانه مترقي لیکوال په نوم ادبي ټولنه شپږ کاله وړاندې تاسیس شوه چې تر اوسه یې ګڼې غونډې کړې، کتابونه او مجلې چاپ کړي او نوي ادیبان او شاعران یې مخې ته راوستي دي. پام وکړئ په دې اړه جوړ شوي تفصیلي رپورټ ته. پښتانه مترقي لیکوال په دې وروستیو کې خپله نوې کابینه اعلان کړه. دغه ادبي ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې ادبي فعالیتونه کوي. د دې ټولنې د جوړولو تر شا د ډاکټر محب وزیر لاس دی. څوک چې تر دې وړاندې په کراچۍ کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین پاکستان غړی پاتې شوی، نوموړی چې په 2006 کال کې له کراچۍ بنو ته لاړ نو هلته یې د انجمنې ترقي پسند مصنفین یوه څانګه پرانیسته. تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین څانګه فعاله وه چې صوبایي مشر سلیم راز و، خو په دغه کال کې د پاکستان د نورو سیمو د مترقي لیکوالو او پښتنو لیکوالو ترمنځ اختلافات پیدا شول. ډاکټر محب وزیر د دغو اختلافاتو په اړه وایي:
یو خو اختلافات زما خپل نظر دا هم و چې بار بار ما دې ته وایي چې تا موږ د فیض احمد فیض ورځې لمانځو، موږ د عادل جعفری او د نور خلکو ورځې لمانځو، موږ ساحر لودیان ورځې لمانځو، آیا زموږ د پښتنو کاکاجي سنو بروسین محمد ورځې په لاهور او په کراچۍ کې ولې نه لمانځي؟ زموږ د نور محمد ترقی ورځې تاسو ولې نه لمانځي؟ زموږ د قلندر مومند د اجمل خټک یادونه تاسو ولې نه تازه کوئ؟ نو یو خدا اختلافات ورسره، دا اختلاف صرف زمانه او د شاه محمد مری هم دا اختلاف او هغه اکثر په غونډو کې دا خبره کولې چې موږ د بلوچانو مترقی لیکوالان چې دی هغه والے خبره تاسو بولې نه.
نو په داسې اختلافي ماحول کې ډاکټر محب وزیر او دغه ملګری لانجمن ترقی پسند مصنفین له ټولنې لاره بیلوي، خو پیژندل شوی لیکوال او شاعر سلیم راز د دوی ملګرتیا نه کوي. د محب وزیر په وینا سلیم راز ورته وویل چې هغه ټول عمر د علمګریت نظریه خپله کړې ده او په وروستي عمر کې ځان یوازې تر پښتو ټولنې محدودولی نه شي. همدا وه چې محب وزیر او د هغوی ملګرو په 2014 کال کې یوه نوې پښتو ادبي ټولنه د پښتانه مترقي لیکوال په نوم جوړه کړه. ډاکټر محب وزیر وایي:
بیا موږ یو غونډه وکړه په بنو کې، انجمن ترقی پسند مصنفین چې کومو هغه مونږ واړولو په پښتانه مترقی لیکوال باندې، او بیا مو لکه بله غونډه د ټل کې وکړه، او ټل والا ملګری چکم وو الته یو تنظیم وو هغه مو په مترکی لیکوال واړولو او درېمه غونډه مهمه غونډه چې کومه د مرده ټولې پښتونخوا د خیبر پښتونخوا نو هغه مو په چت صدا وکړه او دلته مو باقاعده د مستند مترکی لیکوال یو داسې تنظیم اعلان کړ چې دا به د ټول پښتون وطن وي بلکې چې چرته پښتانه وي کاغه چرته هدي نو الته کولای شي چې دوی خپلې سانګې پرانیزي.
په 2014 کال کې چې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم جوړ شو نو لومړی مشر یې پخپله ډاکټر محب وزیر وټاکل شو او هغه تر 2006 کال پورې په دې عہده پاتې شو. په دغه دوران کې د پښتانه مترقي لیکوال څنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرانستل شوې. په افغانستان او پاکستان کې سلګونه ادبي تنظیمونه فعال دي او له کلونو کلونو راهیسې د ادب د ودې لپاره کار کوي. د دغو تنظیمونو او پښتانه مترقي لیکوال د فعالیتونو ترمنځ فرق څه دی؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا ډاکټر محب وزیر.
داسې دا چې موږ تنظیم چې کوم د هغه لږ بدل په دې بنیاد دی د نورو تنظیمونو نه چې نور چې سیمه ییز کوم تنظیمونه جوړیږي نو هغه په نظریاتي بنیادونو نه جوړیږي. هغه کې مختلف الخیال مختلف النظریات خلک چې کوم راغونډ شي د صرف د ادب چې انفرادي طور کوم سړی نظریه لري هغه دا خو تنظیمي طور هغه نظریه نشي لرلای. نو مترقي لیکوال خالص یو کر خراخ کلا په لیکوالانو کې چې کم خلک مترقیان دي کم خلک یو معاشره نه چې کم فرسودا نظام فرسودا روایتی کلتور روایتی ادب روایتی نظریه روایتی سوچ فکر ماتول غواړي کومه ډانچه ماتول غواړي ا خلک په یو طرف شي نو هغه بیا کولای شي خپل نظریاتي بنیادونو باندې کار ته دي آزاد نو چونکه ټول ملګري هغه سوچ ولوي نو هغه خپل سوچ په مخ په وړاندې بوزي.
خو نوموړی وایي د پښتانه مترقي لیکوال اړیکې د نورو دودیزو ادبي جرګو سره ښې دي او ترمنځ کوم څرګند ټکر تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. محب وزیر وایي هغوی د خپلې ادبي ټولنې له فعالیت راضي دي او ګڼي چې وړاندې نور ډېر سفر پر مخ پروت دی. د 2006 کال په دسمبر میاشت کې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم ټاکنې وکړې چې په نتیجه کې نوې کابینه جوړه شوه. اوس د یادې ټولنې نوې مشر یا چیرمین د بلوچستان د ژوب سیمې لیکوال او څېړونکی ډاکټر لیاقت تابان دی. لیکوال او شاعر عصمت زهیر د ټولنې لومړی صدر او لیکوال او شاعر شمس فیګار د دوهم صدر په توګه ټاکل شوی دی. په سلاکار ډله کې ډاکټر محب وزیر، قیصر افریده، یوسف حسین یوسف، محب خیراز او نور شامل دي. د پښتانه مترقي لیکوال لمه مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د کابینې د نورو ملګرو او د ټولنې د غړو سره یو ځای د ډیرو ادبي فعالیتونو ترسره کولو هوډ لري.
پښتانه مترقي لیکوال تنظیم چې دی یو داسې تنظیم دی چې د پښتنو ترمنځ یووالی راولي، د پښتنو شاعرانو او ادیبانو یو داسې پلیټفارم ولرو چې هغه په ګډه خپل خیالات خپل فکرونه او نظرونه سره شریک کړي. او زموږ د تنظیم مقصد هم دا دی په ګډه یو داسې تګ لاره ولرو چې پښتو ادب د کم مقام د کم مسایلو سره مخامخ دی او دا وخت د نړۍ ادب او شاعری ناول په هغه کې چې کم صنفونه دي هغه په نړۍ کې په کم سطح دي او په پښتو کې کم دي. موږ خو ځان له کار کوو خو موږ په یو بل د یو بل سره تماس نه لرو تعلق نه لرو. نو موږ دا هڅه کړې ده چې هر ځای د پښتو ژبې خدمت کیږي د ادب له لارې د علم له لارې. نو یو داسې تنظیم کمی موږ محسوسوله چې باید دا ټول تنظیمان په یو زنځیر کې سره وتړو.
د ټولنې نوې مشر وایي د ادیبانو د روزنې ترڅنګ د نورو ځوانانو فکری روزنه هم په مرام کې شامله ده او هڅه بیداوي چې د ولسونو شعوري سطح لوړه کړل شي.
د پښتانه مترقي لیکوال بنیادی هدف بداوي چې موږ په ټولنه کې عموما او په ځوان کهول کې خصوصا د دوی فکری روزنه وکړو، د دوی شعوري سطح موږ دومره راپورته کړو چې د نړیوال ادب سره مخامخ کړو. موږ د خپلې ژبې سره سره په خپله سیمه کې ویلي هغه ژبې چې د هغو د پرمختګ دپاره لارې نشته د هغو د ودې دپاره به هم موږ په شریکه د هغو سره کار کوو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره سیمینارونه، کانفرنسونه، لیکچرونه او غونډې په پام کې لري. نوموړی وایي د نظرونه په نوم یو مجله هم د پښتانه مترقي لیکوال لخوا ورلمخې چاپ کیږي چې دوی ورته په راتلونکو کلونو کې هم دوام ورکول غواړي. یادې ټولنې وخت په وخت ځینې کتابونه هم چاپ کړي دي. په اړه یې د ټولنې پخوانی مشر ډاکټر محب وزیر داسې وایي.
د بنو طرف نه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د دې دار وزیر کتاب دی، د عصمت الله ظهیر کتاب چې کوم دی کتابونه دي، دا دوه کتابونه دواړه دي دغه نه مترقي لیکوال دی اړخه چاپ شوي دي. د الماراتو تنظیم کتابونه چاپ کړي دي. وخت په وخت چې موږ کوم ملګري کتاب چرته چاپوي نو هغه د مترقي لیکوال د ډیر اسماعیل خان د تنظیم دا شوکت عزیز شوکت چې تاسو د میوزیک د ګلوکار په حیثیت پیژنئ، دا د موږ د مترقي لیکوال په بانیانو غړو کې موږ سره پاتې شوی دی. د دې افسانو کتاب کوم چاپ دی، دا هم د مترقي لیکوال د طرفه چاپ دی. نو داسې کتابونه چاپ دي چې نوي هم داسې شلو نه زیات کتابونه به مخې ته راغلي.
پښتانه لیکوالان، څېړونکي او شاعران په افغانستان، پاکستان او نور نړۍ کې د خپل وس په اندازه ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. د پښتانه مترقي لیکوال نوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د پېښور، کابل او کوټې د پښتو اکاډمیو ترڅنګ د نورو ټولنو سره هم په شریکه د کار کولو اراده لري.
موږ د پښتو هر تنظیم، هر اکیډمی ته درناوی لرو، د دوی سره په شریکه کار کوو، ګډ کار کوو. او زموږ هدف په همدا وي چې ټول په داسې یو سیستم کې راولو، د هغه دپاره موږ دا کولای سو چې موږ یو داسې نړیوال ویبسایټ ولرو چې چیرې هم د پښتو کار روان وي، تحقیق روان وي، چې موږ په یو بل سره خبر وي، هغه که د سیمینار له لارې وي، هغه د کانفرنس له لارې وي. نن سبا نوې جدید ټیکنالوژي راغلې ده، نو څه داسې مشکل نشته چې د ویبسایټ له لارې، د نیټ له لارې موږ د یو بل سره په تماس کې پاتې سو. نو موږ هر چا ته هرکلی وایو او کوشش به کوو چې دا غره تنظیمان په ګډه راولو چې د سو پر زموږ د ژبې، زموږ د املا، زموږ د لهجې کې مسلې دي هغه هم له منځه ولاړې سي.
تابان دا هم وایي چې د ساحو ادب د ودې او تخلیق لپاره به لیکوال هڅوي او کوشش پیدا وي چې پښتانه لیکوالان او شاعران د هغه ادب تخلیق ته وهڅوي چې ورته په ټولنه او نړۍ کې ضرورت دی. نوموړی وایي د پښتو ادبي کتابونو د کمیت پر ځای د کیفیت د ښه کولو لپاره به هم پښتانه مترقي لیکوال خپل کار ته دوام ورکوي. د پښتانه مترقي لیکوال د کار او فعالیت په اړه مو راپور واورید. دا مشال رادیو دا او تاسو مجلې ته وګورئ. اوس تاسو ته د خیبر ضلع د یو خوږژبې شاعر نیاز جان لونګینه پردي سره شوې مرکه دروم. لونګینه پردی د تیرا د راجګل سیمې سره تعلق لري. د مرکې په سر کې لونګین د خپل ادبي سفر د پیلولو په اړه معلومات ترکوي.
یاره سي اندازتن تقریبا 1990 کې ما شاعري شروع کړه. وخت تقریبا زلګه په اتم جو کلاس کې وم. نو بس هغه سي نه په دې خو بیا تقریبا په 1990 کې مې خاګلی مقدسه مقدر سره نه اصلاح شروع کړه. او بس تر اوسه پورې هغه سفر جاري دی. کله لګ سلو شي او کله چې کنه لګې راتي شي چټک شي.
تاسو وی چې د شعر سفر کله تیز شي او کله وزنډيږي. د شاعران کله کله لونګي نظر زر شعرونه لیکي کنه، کله بیا تر ډیره وخت نه شي لیکلي. د دې وجه څه دی؟
جناب یعنی د دې وجه خو زما په خیال صدا سی وی لکه باران واخلا. باران چې کله ډیره ورځ راشي، تو ډیره تور شي، ډیره ګوره شي، خو باران نه وریږي. او چې کله کله ورځ نوی پښین اسمان هم باران وریږي، هم دغه شان دی. شاعر ذهن هم دی هغه کله کله چې ایس واقعیا هم نوی شوی، خو هغه خیال به داسې سره شي چې لکه هغه باران غوندې به د هغه د جبې نه هغه لفظونه راووریږي او شعر به د جوړ شي او ډېر ښه ښکلی شعر به وي. د خدای پاک ورکونه ده چې کله کله په خپله راووریږي او کله کله چې کوم کوشش هم کوه خو نه کېږي.
صحیح. او لونګینه دا شاعري چې ده په کوشش باندې کېدای شي کنه، دا بس یو خدای داد دی چې چاله دغه داد ورکړی دی، بس هغه شعر لیکي کنه. ځینې خلک خو وایي چې مشاعرو ته ډېر زی د نورو شاعرانو کتابونه لولي یا اوري، وایي دې سره د شاعر چې دی د خپل هم د شعر چینی وایي خوټ کېږي او بیا دې ډېره شاعري کولی شي. ستا څه خیال دی؟
زما خو خپل خیال دا لکه مونږ په کتابونو کې ګورو چې اکثر چې کوم مونږ مشران دي، زمونږ د ماهي هغه دي پوهېدونکي دي، هغه دا خبره کوي چې دا قدرتي اتیا ده، قدرتي خدای پاک ورکوي کنه. خو شیر په چې کوم هغه دی دا د شعر د هغه چیز کم لیکل دي هغه چې کله کله انسان په خپل کوشش هم کولی شي او بغیر د کوشش نه هغه ذهن له پخپله هم راځي او کیږي خو صرف فرق یې دومره وي چې کله په کوشش باندې وشي هغه ډیر چې کم دی هسې بوریت غوندې ښکار شي بیا سړي له ډېره مزه نه ورکوي او چې کوم څه پخپله وشي فطرتي وشي هغه کې خوند ډېر وي.
او ما چې د خیبر د شاعرانو سره خبرې کولې نو ډېر راته وی چې وی لونګین پردای چې ده وی دا خو ډېر ښه شاعر ده خو لږ سنډې ته شوی دی نو وی مشاعرو ته هم ناراضي او څه چاپ کوي هم نه وی ډېر غلی شوی دی. دې څه وجه ده لونګینه؟
په پخوا خو تاسو سره زه ستاسو په څنګ کې یو یار پاتې شوی یم ملګری انډیوال پاتې شوی یم نو تاسو ته خو بیا هم پته لګېږي چې زه کوم وخت نه یم څنګه یم خو زه چې په دا موده کې لږ غایب پاتې شوم لږ پنا پاتې شوم دغه صرف او صرف وجه دا وه چې هغه وخت کې زما لکه یو خو هغه وخت کې چې کوم غربت وو ما وی ادب خدمت ډېر زیات لکه پکې پیش پیش وی وم که نه عرض کې وو چې کنه زه حاضرېدم بهر مشاعره کې وو چې کنه زه وم خو بیا هغه حالات داسې شول چې کله بیا ما واده وکړو نو بیا لږ زما ستونزه زیاته شوه نو په دغه ټایم کې چې کنه ما سره بله یوه چاره هم نه وه ما خپل داسې سوچ وکړو چې یاره زه علم ته بیا مخه کړم نو هغه وخت کې زه د لسم ټولګي ته بیرون مطلب ما صرف لسم پاس کړی وو نو هغې نه پس ما چې کوم دی تعلیم ته مخه وکړه او بیا چې کوم دی زما ځینې ملګرو ما پورې خندل چې هغه چې کوم دی په بوډاوالي کې سبق شروع کړو خو هغې نه پس چې کوم دی ما هغه ایس ایم وکړه بی ایم وکړه پښتو ایم ایم وکړه اردو ایم ایم وکړه ایجوکیشن کې ایم ایم وکړه هغې نه پس مې بیا د پرایمري یو ټریننګ وکړو پرایمري سکول بیا پی ټی سي بیا مې چې سیټي وکړو میډل سکول ټریننګ بیا مې بی ایډ وکړو های سکول ټریننګ بیا مې ایم ایډ وکړو د کالج یو ټریننګ وي تاسو ته پته هغې نه پس چې کوم دی بیا ما جرنالیزم وکړو بیا مې یو کال نیم دوا مې چې کوم دی جمرود چې کوم کې دلته یو ریډیو ایف ایم 91 هغه کې مې چې کوم دی کار وکړو نو بس لکه ایجوکیشن طرف ته مو لږ زیات مخ شو او ایجوکیشن چې کوم دی داسې یو سیز دی چې په هغه باندې چې کوم انسان ژوند هم خولی کېږي او شعر هم خولی کېږي نو دې وجه په دغه بیکګراوند کې به زه لږ خاموش پاتې شوم یادم نه
صحیح دا خو چې دغسې که هر شاعر د دغو کارونو لپاره خاموشه کېږي نو مونږ وایو چې په ډیر فخر سره دی لاړ شي شاعري دې پرېږدي دغه ټول کارونه چې تاسو کړي دي چې د میټرک زده کوونکي تر ایم اے پورې رسیږي پښتو ایم اے کوي اردو ایم اے کوي دا نور تعلیمونه ورسره کوي جرنالیزم لولي او بیا کار کوي نو بیا خو هر څوک دې همداسې شي تاسو ډیر ښه کار کړی دی لونګینه خامخا چې سړی چرته د لسم صنف زده کوونکي او چرته چې بیا دومره تجربه حاصله کړي ماستریانې واخلي په شعر کې به یې نکار راځي ځلا به راځي نو زه به غواړم چې تاسو نه یو څه واورو د خپرونې په دې برخه کې چې اورېدونکو ته پته ولګي چې د لونګین د نن ورځې غزل څنګه دی.
مننه. غزل مطلب صدا سو وایم چې دا زما خولی جانان لکه خبخ د انسان دا زما خولی جانان لکه خبخ د انسان لکه زیره د جنت لکه خاص د زړه ارمان او شعر دې پکې چې تلاوت یې کړم مدید تلاوت یې کړم مدید توري لولم پر زلفان تلاوت یې کړم مدید توري لولم پر زلفان غیږ پرانسته حقیقت راته مخ یې د قرآن دی لمیه د کمال خایستونه دند ولار دی لمیه د کمال خایستونه دند ولار و دا نظر یې سده نور پکې بهر دی روان و لیونی بلټوی حقیقت د کائنات لیونی بلټوی حقیقت د کائنات و تکمیل غواړي د وحدت ډیر ذهنونه پریشان و بل شعر دی چې ورنورک ګل د انځر ګورا یونې په شجر ورنورک ګل د انځر ګوره یونې په شجر و دا چې ګوټی د انګور سترګې سترګې دی روان او لونګین سر په زنګون لونګین سر په زنګون او مل یې دی د فکر یون لونګین سر په زنګون او مل یې دی د فکر یون او په ظاهره دی راټول او ګنی تلی تر اسمان
لونګینه څومره ښکلی غزل دی او داسې روان غزل دی دا موسیقي کې ډېر ښه راتلی شي ستا شعرونه سندرغاړو ویلي دي که نه
یاره سندرغاړو طرف ته خو مې ډېر پام نه کړی، نو راتلونکي کې به ګورو چې څخه ووایي نو
صحیح. او لونګین افریدی صاحب، میوه چې پخه شي خوږه شي خوړلې مزه کا، شاعري څنګه پخیږي؟ دا د عمر د تېرېدو سره پخیږي که نه دې تر ریاضت پکاري؟
یارې دا یو دا وي چې انسان څومره د تجربو نه تېرېږي د هغې سره پخیږي، یو چې انسان څومره د علم نه تېرېږي د هغې سره پخیږي، یو چې انسان په ګڼو ټولنو کې استوګنه کوي، لکه مثال کې اوس هنرمندانو سره انسان کینی، د ملانو سره انسان کینی، د پروفیسرانو سره انسان کینی، او د لیوانو سره انسان کینی، چې په ټولو ماحولونو کې یا ماشومانو سره انسان کینی، مشرانو سره انسان کینی، په اجره کې انسان کینی، نو بیا چې کوم دی سره هم شاعري پخیږي.
صحیح. او په مشاعرو کې خو ځوان شاعران هم وي، د پاخه عمر شاعران هم وي. مونږ او تاسو به چې پېښور کې مشاعرې کولې، کانال ته به بهیر ته به څومره ډېر شاعران راتله. اوس راته ووایه چې په خیبر کې، پېښور کې او خوشا سیمو کې د مشاعرو خوند شته که نه؟ لونګینه پرېدی صاحب،
نه اوس دلته اوس په خیبر ادب کې لږې کمې شوي، خو شته، کېږي، بیا هم کېږي، خو دومره په هغه سره نه وي لکه هغه وخت کې چې کوم دی کوم په شوق سره کېدې، ځکه چې اوس هغه شوق کې مونږ چې کوم دی چې کوم بس کلام دی هغه لیکل او هسې بس د فیسبوک کې چې کوم دی خلک زیات مشغول شول، نو هغې وجه سره چې کوم دی لږ دې ادب ته هغه سستي ورپېښه شوه مشاعرو ته خاص کر.
صحیح. تاسو وایئ چې فیسبوک ته وجې نه خلک شعرونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، نو مشاعرو ته دومره نه ورځي. د کتاب چاپولو څه صورت حال دی؟ تاسو په خپل کوم کتاب چاپ کړی که نه؟ شاعري خو به مو ډېره زیاته کړې، نو کتاب مو چاپ شوی که نه؟
کتاب مو چاپ شوی نه، خو کتاب مالکه په خپل هغه کمپوزینګ کړی راسره موجود دی، خو ما یې چاپ کړی نه، خو کوشش کوم، بلکې کوشش مې دی انشاءالله که د خدای پکې خوښه وي نو دوه درې څلور میاشتو کې به دننه چې کوم دی چاپ شي.
لونګین صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو بل شعر به هم تاسو نه اورو، بیا به خدای پاماني کوو.
صحیح شو.
سر اتا وروي
دا غدر تا وروم یو سو شیرونه اول د کلام نه مخ کی
ارشاد
چې ستا ل خاله می بد حال وګوره، ستا ل خاله می بد حال وګوره، او د یوی نکتی جنجال وګوره، او چې پتا مین شوم شوم په ځان مین، چې پتا مین شوم شوم په ځان مین، او دا جلال او دا جمال وګوره، او په دې ځای کې موسیقي را زندگی، په دې ځای کې موسیقي را زندگی، او د زړګوټي سر او تال وګوره، و حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیا وګوره او شال وګوره، و اول وکړه په خپل خو بد نظر، اول وکړه په خپل خو بد نظر، و لونګینه بیا خپل فال وګوره.
نو دا خو تاسو وی چې دا سو شعرونه دی اوس په غزل ته اوس راځو کنه لونګین صاحب؟
پکې ور وخویدم.
صحیح. نو تاسو غزل به هم ورو لونګین صاحب ټول شاعری مخواګه دا غزل خو مزان ته سوی
بل غزل دی چې
ارشاد.
هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وی، هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وی، او حسن هغه وخت مزک لري چې دا بل وی، او افسانه د ژوندانه زه هغه ولم، افسانه د ژوندانه زه هغه ولم، چې مقصد یې ګوره نولس نوي شل وي، او بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومې، بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومې، چې د زړه وي په یو رنګ او خیال دې بل وي، او د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، غزل هغه رموز یې غزل وی، انتظار مې شولې نه د زړه په ونه لکه بوټی د انګور چې پروت په بل وی، وستا د غم خبر په زړه مې داسې تلای، ستا د غم خبر په زړه مې داسې تلای، لکه تلای چرته غیشی چې په ګل وی، وستا په مرګ مې ګوره چغې داسې وکړې، ستا په مرګ مې ګوره چغې داسې وکړې، لکه چغې په خزان چې د بلبل وی، وستا د عشق پلاره زه دغه سي زما، ستا د عشق پلاره زه دغه سي زما، لکه ګډ رون چې روان د غره په پل وي، او وي خواږه د بې وفا ځکه یادونه، دوی خواږه د بے وفا زکه یادونه ولونګینه چې ملګری زړه تلی.
درنو اوریدونکو د لونګینا پردی د همدې مارکی سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د لوی خدای پامان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ په منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې سروې. په دې خپرونه کې مو له هنده عاصمه کاکړه میلمنه ده. کاکړه د افغانستان د خونن سبا په نوی ډیلی کې د مهاجرت ژوند تیروي. هغه له آل انډیا راډیو سره کار کوي چې هلته د پښتو خبرونو وړاندې کولو ترڅنګ یو شمیر ادبي خپرونې هم پر مخ وړي. مخکې هغه له بی بی سي راډیو سره هم کار کړی چې د ماشومانو د یو ځانګړي پروګرام جوړولو ترڅنګ نورې خپرونې هم وړاندې کولې. له عاصمې کاکړ سره ملیحه امیرزاده خبرې کړې دي. راځئ چې په سروې خپرونه کې واورو.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې خبرونه کې موز ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې اسما کاکړ میلمنه ده. اسما کاکړ له افغانستان سره تعلق ساتي خو دا وخت په هند کې ژوند کوي. هغه له بی بی سي ریډیو سره د کار تجربه لري. په بی بی سي ریډیو کې هغه په تعلیمي برخه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی پروګرام پر مخ وړلو. نن سبا هغه په هند کې په آل انډیا راډیو کې کار کوي چې هلته خبرونه ژباړي او په پښتو یې وړاندې کوي. له دې ترڅنګ په دغه ریډیو کې هغه ځینې ادبي خبرونې هم دي چې پر مخ یې وړي. نو نن په پروګرام کې له اسما کاکړ سره د هغوی پر ژوند، کار او هلو ځلو غږیږو. را سره ملګری دا ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشي جوړ یاستې؟ سات مو خدای.
زه بالکل ښه یم. ډیره ډیره مننه اسما جانې چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلئ. مننه. په خبرونه کې چې څنګه ما وې تاسو ژوند او کار ته به کتنه کوو، نو دا به په نیم سات کې راټولو. امید دی چې راټول شي. نو اولنۍ تپوس په زه تاسو نه همدغه وکم، د خپلې هرې میلمنې نه کوم چې د افغانستان له کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چرته حاصل کو او د څه تعلیم مه حاصل کو؟
زما تعلق خپله په کابل ښار کې دی. د کابل د قرباغ د سیمې یم. په کاکړ قوم پورې اړه لرم. او ما تعلیم اصلا ما کابل ته لوستی دی، یعنی بی بی ایس می کړی. په کابل کې خود ځینې فامیلي ستونزو له امله زه یعنی خاوند ما ته اجازه را نه کړه چې په هماغه برخه کې کار وکړم. نو بیا څو وخت په کور کې وم. پس له هغه مې بیا په بی بی سي کې کار شروع کړ 2009 کال څخه.
صحیح. اسما جان، تاسو وی چې تاسو د طب تعلیم تاسو حاصل کړو خو بیا تاسو هغه پوره نه کړی شو. نو آیا دا غي سلامل دا هم و چې افغانستان کو کتل شي؟ نو ډیرې داسې کسان دي، ځوانانو دا غي وخت چې دا غوي سبق په منځ کې پاتې شو د جنگ جګړو لامل سه پاکستان ته کډه شو. نو آیا دغه سلامل وو پکې او کنه؟
څنګه لامل نو کدا جنگونه نه و کدا کورنۍ جنگونه نه و نو ما به درسونه خپل وخت خلاص کړي و یوازې تر دریم صنف پورې مو درس ویلې بیا د مجاهدین چې راغله درسونه بند شوله ارزای زموږ پاکستان ورانه سوه نو بیا یو کال په منځ کې زموږ درس پاتې شو بیا مو بېرته چې درس شروع کړی پس له یو سمستره بیا جنگونه شروع شوله چې زه بیا کډه مې وکړه لاړم پاکستان ته او بیا هم چې زه پاکستان ته راغلم پاکستان نه چې بېرته لاړم درسونه شروع شوه بیا مې یو لږ درس شروع کړی و چې بیا طالبان راغله په همدغسې کې بیا ما واده وکړی او بیا خاوند مې وویلې چې نه شرایط سم نه دي او زه تا ته اجازه نه در کوم چې لاړه سې نو د همدې خاطره زما درسونه پاتې شوه.
نو بیا بی بی سي رادیو سره تاسو کار څنګه شروع کو کله مو شروع کو تاسو خو د کال ذکر مو کو او دا څنګه موقع تاسو په لاس درغله؟
والا زه خو ډېر وخت چې کور کې وم خو په کور کې به مې ما ماشومانو ته درس ورکوه د طالبانو په وخت کې او وروسته د هغه چې د هغه کاروبار یو څه کاروبار یې شروع کړی زما د ورور په مرسته او پس له هغه هغه کاروبار هم سقوط شو نو د ژوند پرمختګ لپاره زما درې بچیان و ما بله لاره نه درلودله مجبوره وم چې کار وکړم. بیا ما هرې خوا ته خپل سی وي لیدلې وه بیا بی بی سي نه چې زما سی وي لیدلې وه زه هلته وغوښتلم امتحان مې ورکړی او کامیابه شولم د 2009 نه تر 2019 کالو ما په بی بی سي کې په بېلابېلو تعلیمي خپرونو کې کار ترسره کړ نو ما باید ژوند خپل مخه ته بیول ګرچه په هغه کې ما ته ډېرې خبرې پیدا شوې او مګر سره د هغه ما کار ته ادامه ورکړه ځکه چې زه مجبورم وم او ما غوښته چې په یو ډول نه یو ډول خو زه د وطن بچیانو ته به هم خدمت کوم او په اړخ کې به یې زه خپل د کور مصرف او د بچیانو د تعلیم لپاره هم باید زه څه وګورم.
صحیح صحیح. نو بیا بی بی سي کې چې تاسو کار شروع کو تاسو څه داسې خپرونې دي چې تاسو به یادول غواړئ؟ یو خپرونه وه چې د نکالچی ترور په نامه ستاسو یو کرکټر ډېر مشهور دی نو هغه څه خپرونه وه په هغې کې به څه وو او د دې نه علاوه نورې څه خپرونې تاسو په بی بی سي کې پرمخ وړلې؟
بله بی بی سي کې یوه همدغه خپرونه چې تاسو ویلې چې د نکالچی په نوم مشهوره شوې وې همدې خپرونې زه هم پروډوسر وم او هم ډایرکټر و څنګ کې زه نکلچه یم وم چې یعنې همدغه نکل به ما له توتي سره کول چې توتي په نقش کې زما لور وه هغه هم مسله وه نو ما به همدغه قصې به مې لیکلې بیا به ماشومانو مې غوښته ثبت به مې کړه خپله به مې عدت کړه و د ریبک لپاره به آماده شوه پس له هغه به مو برودکاست کړه چې له بی بی سي څخه خپره شي او اوس هم همغه خپرونه کېږي نو پرته د دې یوه بله بلې
صحیح او پرته د دې نه نورې څه داسې خپرونې وې د دې نکالچی ترور نه علاوه؟
د دې نه علاوه نور یوه خپرونه وه د روغتیا او ژوند خپرونه چې په دې کې ما اکثریت پرزنت بیم کوه او کار مې په کې کړی دی تلمه به همدا د روغتیایي خپرونې مې جوړولې په دې برخه کې تلمه به مصاحبې به مې راوړې له ډاکترانو څخه له مریضانو دې څخه او تعلیمي خپرونې به مې جوړولې چې خلک هغه ځایو کې چې ډاکتر ته لاسرسی نه لري څه رقم کولی سي هغه مریضي کنټرول کې یا په کوم حالت کې باید دوی ورسوي مریضان شفاخانې ته او بل هم د ماشومانو لپاره به د اسرارو پردې خپرونه وه چې د اسرارو پردې خپرونه کې به یو راز مونږ په ډېر ښه رقم سره یا په یو اسانه شکل به مو ماشومانو ته وړاندې کول هغه هم په شکل زه تمثیلي چې ماشومان اوسي کولی پوسي لکه مثال تاسو ته در کوم لکه ولې پنجېږو یا فرض مثال په ترموز کې ولې چای تاوده پاتې کېږي دغه شیان مونږ کوله. یوه بله بس خپرونه چې هغې کې مغه ماشومان چې ډېر ښه درسونه یې ویلې یا کوم کار یې په مخوي وله غوډي سره به مو مرسه کوله او هغه هم داسې وه چې لکه په شکل د جادویي یا یو ځای به مو چې معرفي کول چې هغه کې ګاډیوانه ترور وه بیا تله به په بل ځای کې همدې ماشومانو سره به یې خبرې کولې نو هغه خپرونه ما مختبی وله هغه مصاحبې او دا ټولې ما کولې بیا به مو داسې شکل جوړوله په داسې چوکاټ کې چې اورېدونکو ته ډیر جالب سی.
صحیح صحیح. نو اسما جان، تاسو دا فکر کوئ چې لکه د سیمې رسنیو ته وګورو نو د ماشومانو خپرونې، تاسو اطمینان پې لرئ چې د دې لپاره کافي حد پورې خپرونې جوړیږي او کنه؟ او بیا د دغو خپرونو چې دا تعلیمي برخه کې تاسو څنګه کولی، څومره ضرورت دی ټولنې لپاره؟
ټولو ته معلوم دی چې شرایط په افغانستان کې ډېر خراب شرایط دي، او هغه څه چې باید یو ماشوم باید ولري نه لري. موږ تر آخري حده پورې کوشش کوو چې یو اندازه غذایو ته چې د ماشومان مکتب دې ته لاسرسی نه لري، هغه مهم تعلیم موږ ته ورته د همدې قصو په واسطه موږ وړاندې کړو. هر چې هغه یو ډېر لږ و، دا کافي نه دی ماشومانو ته. ماشومان چې په هر سیمې کې ژوند کوي، ولو چې خپله په د کابل په ښار کې دی، شرایط هغه تاسو ته هم معلوم دی چې ماشومانو لپاره د ځوانانو اصلا خو په مجموع کې خو چندان داسې ښه ژوند نه لري، خو بیا ماشومانو لپاره ډېر دردونکی ژوند لري ماشومان. یعنی سم ژوند نه دی په افغانستان کې یا په مجموع کې. نو د دې خپرونو ضرورت لا ډېر و، او دا ډېر کم دی زموږ یوازې خپرونه. خو بیا کتاب یې دا و چې اورېدونکي مو درلوده، او موږ به چې کله سروې لپاره لاړو، کله به چې نور کسان یا هغو سیمو ته د کابل اطراف ته لکه د شمالي برخې چې دي هلته به چې موږ تلو، دا زموږ غږ به چې اورېده، دوی به ډېر خوشحاله کېدل چې فلاني قصه دې داسې لپاره کړې وه، فلاني داسې پروګرام موږ واورېده. بیا به مو زړه یو ذره تسلي سو چې زه یو څو کسه، یو څو اقلیت، اکثریت نه دی، اقلیت خلک د دې زموږ د خپرونو نه ګټه پورته کوي. او په نور د اورېدونکي موږ ډېر زیات درلوده، لکه د خوست کې، جلال آباد کې، او دغه شا یعنی لیرو پرتو سیمو کې زموږ اورېدونکي ډېر وه.
اورېدونکو تاسو اورېدل اسما کاکړوي چې د دوی خپرونې چې دي دوی خوشاله دل چې کله اورېدل دوی به تلل، او خلکو به ورته ویل چې دوی اوري او لږ څه زده کړه ته چاته رسیږي. نو اسما کاکړ، دا خو ستاسو د روغتیا او ژوند خپرونه، دغه شان د ماشومانو خپرونې ذکر تاسو کو، بیا کو د مشکلاتو خبره وکړو. لکه تاسو مختلفو په ټولنه کې چې کوم مشکلات دي، کو د ماشومانو یو قسمه فوکس تاسو په هغه، او بیا د روغتیا په برخه کې نور څه داسې مشکلات دي په ټولنه کې، بیا خاصه توګه د افغان ښځو لپاره ژوند کې څه مشکلات دي چې هغه ورسره مخامخ دي؟
افغانستان کې ښځې که زه درته ووایم د 99% یې سم د حقوقو نه نه دي برخمن، دروغ مې نه دي ویلي، ځکه غوتې ته اکثریت داسې فامیلونه دي وایي چې شرایط ډېر خراب دی، شرایط بانه کوي، او که شرایط سم هم وي تعلیم ته لاسرسی نه لري، د صحت ته لاسرسی نه لري، په لوی کور کې ژوند کوي، د خوښۍ خوسار لیورو، حتی داسې کسان هم دي چې لیور یې وهي، خوښۍ یې وهي، خسارې وهي، داسې خشونت ډېر زیات دی. بل قانون چې زموږ ډېر خراب دا دی چې یوه ښځه به ډېر په ستونزو کې وي له فامیل سره، خو که دا اقدام وکړي چې د حقوق د لارې مخته لاړ شي، د حقوق دا رقم هغه دی په افغانستان کې چې تر 8 کلنۍ پورې جلدی، او تر 8 کلنۍ پورې الک مور سره اوسېدی سي، او پس له هغه دا ماشوم پلار ته ورکول کېږي. مور حق نه لري په سر پر مثلا پلار یې نه وي، نیکه یې کولی سي، کاکا یې کولی سي، مګر مور ته یې نه ورکوي، چې دا هم د مور په حق کې ډېر ظلم دی، او هم د ماشومانو په حق کې.
صحیح. نو کله
ستونزې ډېرې دي، د ښځو د کار اجازه نه لري، د تحصیل اجازه نه لري، حتی ډاکټر ته د تګ اجازه نه لري، که کومه ښځه ډاکټره پیدا سي ښه که نه، سړي ډاکټر ته یې نه بیایي، اکثریت ته یې مړې شوي دي. تاسو به اورېدلي بی په غکی په ولادتو کې هر برخه کې سم حقوق نه لري، انساني حقوق نه لري، او اسلامي حقوق هم نه لري، ځکه چې اسلامي حقوق پوره حقوق دي خو نه ورکوي ورته.
نو چې دې مشکلاتو ته تاسو په دومره پوهه لري او تاسو کتلي دي، نو څه داسې کله تاسو کوشش کړی دي چې هم په دغه مسلو باندې د ښځو لپاره څه پروګرام وشي یا څه لیکنې وشي؟
والله څو ورې ما همالته غوښته چې کله چې په کابل کې وم چې غږ پورته کړم، خو ما ته خپله چا اجازه نه راکوله. ما ډېر همدغه غوښته اوس چې زه کله زه ته راغلی یم، ځینې لیکنې لیکنه کوم او ځینو کسانو سره ځینې ګروپو کې تنظیم یم چې همدغه د ښځو غږونو غږونه جب کړو ویسو کولی چې اقلن په مجازي نړۍ کې هم چې دا د ښځو غږ جب شي ډېره ده.
اوریدونکو تاسو په سروې خپرونه کې لاسمې کاکړ بي سره خبرې اورئ. دا خپرونه لاخمنه ده، یو لنډه دماغ لو رسته له میلمنې سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 اورېدلی شئ. اوریدونکو تاسو سروې خپرونې ته غوږ یې. ما سره نن په پروګرام کې له هند نه اسما کاکړ میلمنه ده. او مخکې تاسو به اوریدل چې اسما کاکړ له بی بی سي ریډیو سره کار کړی و، پکې مختلف د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د صحت په برخه کې پروګرامونه هغې پرمخ وړل. نن سبا هغه هند ته تللې ده. تپوس کوو په هند کې هغوی څه کوي. نو اسما کاکړ، تپوس به وکړو چې هند ته ستاسو تګ څنګه وشو او هلته
امنیت سم نو او د طالبانو کارونه ډیر زیات و، د هغه د خوامو او مخپل ډیر فامیلي ستونزې درلودلې. نور زه مجبور شولم چې خپل اولادو سره راسم هند ته. زه ته د مهاجري په صفت اوسېږم، لا د ډیفیوجي کارت مې نه دی اخیستی، خو د هند له راډیو سره همکاري لرم او پښتو خپرونې مخ په مخ بیایم.
تاسو څه فکر کوئ د یوې ښځې لپاره د کورنۍ ملاتړ څومره ضروری دی، او بیا ستاسو د کورنۍ لخوا ستاسو څومره ملاتړ و؟
یو کورنۍ سره که د ښځې سره که د کورنۍ ملاتړ وي، نو هغه فکر وکړه چې د درې څلورو نارینو په اندازه کار کولی سي. ښځه هغه قدرت هغه توان لري چې نارینه یې نه لري، او دا زه په زغرده وایم چې ښځې ډېر توانمندې دي. خو متاسفانه په افغانستان کې یو خود مرد سالاري ده، ولو که ښځه هر څونه په ودام وي څوک یې شاته ملاتړ نه کوي. زما کورنۍ زما د خپل د پلار مور خو ولاد یو بخي وفات شوي دي. زما نوره کورنۍ څوک په کابل کې نشته ده چې یعنی زما ملاتړ یې کول. خو د لیدو هغه نه پوهېده زما په ستونزو باندې، او څو ځلې یې زما ورونو دا غوښتنه وکړه چې ته به راځې او ماشومان به دي همالته پرېږدي، ستا اوس هغه ډېر مهم دی چې باید ستا شاته ودرېږو. خو زه د یو مور په صفت ما هېڅ دا کار ونشو کولی چې زه مې ماشومان په نارامي کې پرېږدم او زه خپله ارامه ژوند وکړم، چې دا هېڅکله یو مور هم نشي کولی. او ما چې دا د ټول عمر قرباني هم ورکړه د اولادو لپاره، او چې کله مې اولاد د اتلسو کالو سو زما کوچنی اولاد، نو هغه خپل پوه سو چې څه شی وکړي څه وکړي. ما له اولادو څخه مو پوښتنه وکړه، بیا د غودي په مشورې سره مونږ د هغو ځای نه ووتلو. یعنی زما مطلب دا دی چې زما سره شاته داسې کومه هغه نه وه پښتوانه چې وایم یا ملاتړ نه و د پلار د فامیل د خوا مې پسه چې څوک نه وه. او داسې په ژبې یې ویلې، مګر دا چې اقدام مې وکړی دا مخپله په
اوریدونکو تاسو واوریدل اسما کاکړ وویل چې د دوی په کورنۍ ژوند کې مشکلات و، نو دوی دې ته مجبوره شو چې خپل کور پرېږدي او بیا هند ته مخه وکړي. خو بیا د دوی د څرګندې لخوا په دې خبرونه کې مونږ سره څوک نشته چې دا غوی دریس هم واورو. نو دا چې و دا د اسما کاکړ خپل موقف و چې دوی تاسو ته بیان. اسما کاکړ، بیا یو پردي هیواد ته ورتګ او بیا خپل کورنۍ پرېښودل څومره ګران وو؟ او هلته لکه شروع کې نوې هیواد شي، نوې ماحول شي، هر څه نوې شي، څه سخت تاسو ګاللې؟
بالا مدد دوم ندیدی سختی گالیلی و خپل په کابل کې نو خو بیا څنګه ستاسو خبر پردای هیواد پردای کلتور پردای فرهنگ او لاس کې میت شاینا نه کور نه پیسې خلاصه چې دید ما خو هر څه پری کې و خپل مو صرف د ځان جامع اخیستی و ځان سره او بلی چه مو نه درلوده نه مو اخیسته دوته زه او اولادو میم خو عمل تا دید روانی فشارو لاندی و اولادو میم عصبی تقریف و تا پیدا سوی و پا کابل کی او دل تا چرا غلو هم امناغ طول اتا ترو سپوری زمان لور پا خوب کی داری گی نو یو مددی هونی و چه دوی ذهنیت برتا آرام سو دکتر تلارو روانی دکتر سرمو دیر زیادی مشوری مو کری دیر زه ترو سپوری دوا خورم زکا چه زه دیر شدید دپریشن نیولی و مددت هم چرا غلو ما کورید شاینا کار نه ایران هم چه زبا کار پیدا کم نبای کم زبا جوان دلتا پردی ملکی چنگا و مخ دورا مالتا خونیشه وزیفا و نو ستون زیتا بان دیر زیادی وی
نو بیا سنگا تاسو بیا آل انڈیا ریڈیو کے کار سنگا شورو کو او بیا پر رو رو تاسو زانالتی سنگا سنبال کو
مو خوال چراغ لما تاسو میوال چا ما پا یونیتیار کی یا دا ملال پا دفتر کی زان راجستر که واقع چه سندونه چیه چه ما در لوده لد خپل دفاع لپار آغا میتول و تاوران دی کرد چه آغا خود کرونا دو وجه نه بند دی دفتر اما سی تروس پودی نکو ممرست کردی نهید صرف یا دو دری میشتی دا خوالو طول سر امرست وکره چه بیام غنیمت شو نو زی چه ماشوم آما ما دا آل اندیا رادیو خراونه اوریده از ما مش رو خوان دفتای دیو بکی بودی بچه دا خبروان اوریده ما با موریده و علاقه می درلوده او امدا می پزهیم که او دو یعورز می سر چکه پا غیقی پا انترنتی می ولیده چه آل اندیا رادیو پا کن زایی که ده چه او می لیده لغم پا دیلی که و پا ما آدرس می ورده ده انترنت روی واقفسته اید خبرم نوم چه ما دا بکارم پیدا شی کنه نبشی پیدا لارم او اغم یو دکتر ولی دم داده روانشناسی و دکتر و غیط میویلی مولده هستی خونه پیجم چه کار برا که کنه غیر تا دیر یا وقت خبره اکره میویلی چه اوز خوره اید چانس نلاری کنه چه لارم نسی یعنی چه اید چانس نلاری خود چه لار نسی اده اقل یا شل فیصد خوبا یا آغا وی یا امیدواری خوبا وی بیاماس میو که لارم پختنی باندی می آل اندیا رادیو پیدا کرا لارم اما پختو بخشی ده لارم وی ولم خو نفر تا ضرورت لرو تبدی دا سندونه و دارا و ریومی ویلی چه درستی مال از کالا بی بی سی سر کار کرده نو بیا ما آقا سندونه و دا می خپل واقفستل سی وی می یوڑا ورتا خوی او چو وقتا منتظر اسوم تر تو چه نور کسانم دا نورون امتان واقفسته و زمان امتانم واقفسته بیا کامیاب اسولم ما دا تیر کال نوومبر میشینه ورسر کار کام درچی چون مونگ افغانان یستو تسی یعنی دیو میاشت مونگ تا نه معاش را کوی او نه دیو میاشت کار بر کوی سر لده چه ضرورت هم داری خودو دیز قانون هم آسی دیچ پا یو میاشت که اشفق ورزی مونگ تا کار را کوی
نو بیا اوز آل اندیا ریدیو که چه کم ستاسو کار دی حال تا بیا ستاسو سکوه خبرون تاسو کوه امزه که مخ که ستاسو پا تعلیمی بخش که کارو او ستاسو ده خبرونو سر تعلیمی خبرون اجباره اقیه پا پختو براندی کوه نو ده خسنگ تجربه ده و سزی نوری زی موارم پا غاره بی
زما گچه ده خبری بخشی که می کار نو کرده خو علاقه می درلوده لور سره و داسی یو کار سره چه مینه چو پنه لدی اگر کار سم پا مخص نیزی بیازه خبرون جبارم پا بختو باندی هم یوتیوب لپاره جبارم و هم اما ورس چه پروگرام لرو پا جوانده بنا اخبره که خبرون خبرونه یا خبرون وایم پنسان که ده زرون آواز خبرون ده چه اگر که باید شیرون دیکلمه ما د اوریدن کولی کونو ته جوابونه وایم نور د سیخ پراونی دی لکه د ستوري کاروان چته یو هندي ستوري معرفي کوي مثلا یو سندرغاړی معرفي کوي او هم د سیوابل خبرونه هم د هغه د جمعې په ورځ چې هغه هم د پردی شاته یعنی د سینماګرو هغه رازونه چې د پردی شاته دي د ژوند لیکې رازونه یې نه د ژوند لیکې چه دای آقای باید وو وایو
صحیح
دقیق کارون از
ډیر ښه ډیر ښه. تاسو اوس خوشاله یې مطمئنه یې د خپل کار څخه؟ لکه چې مخکې کم کار افغانستان کې کو، شروع کې خو په هند کې مشکلات تیر کړل، نو اوس لږ راحت راغلی دی تاسو ته؟
لوړو نمرو سره فارغ ده، خو دلته زه ورپم د یونیورسټي نسم ویلی، ځکه چې هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي او دا مې ځوروي، دا مشکلات لرم. نو اوس مې دا پلان دی چې دلته زموږ ځای کې چې موږ اوسېږو افغانان ډېر دي، هم افغانان سکان چې راغلي دي د افغانستان او هم زموږ نور غواړم چې هغو لپاره یو ټیوشن خلاص کړم، درسونه ورکړم، چې هغو نه مثلا غوډي چې هندیانو ته ځي درس ورکوي، هندیان درس ورکوي په ډېر قیمت، مثلا که یو ماتس یا ریاضي دوی زر دولس روپۍ ور باندې په هر نفر باندې چارج کوي، خو زه هماغه په 1500 درس ورکوم، چې هم خرما سي هم ثواب، هم غوډي لپاره او هم زما ژوند سم سي په مخه لاړ سي.
او اسما جانې، تاسو پوهېږئ لکه تاسو چې خپل د ژوند نه کومه تجربه ترلاسه کړه، تاسو پوهېږئ داسې ویلی شئ چې پښتنې چې دی د هر برخې سره چې تعلق ساتي هغوی لیاقت لري او په خپلو خپو درېدی شي؟
واقعاً لیاقت لري. ما مخکې وویلی چې ښځه ډېر توان لري، ډېر توان لري که دوی ته زمینه برابره سي. زمونږ به چې کوم وخت بی بی سي لخوا سروې ته بتلو، ډېرې با استعداده جلکیانې په تېره بیا په پښتنو سیمو کې خو بیخي غودي ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ سي. مکتب یې نو لی، خو باور وکړه د یوې ماستر په اندازې د هغه لیک لوست خبرې شعر یې ویل چې زه بیخي حیرانه پاتې سوم چې دا په کور کې دې څومره ځان رسولی او که هغه ته زمینه برابره سوې وه. خو خلک ډېر ځورېږي که غودي ته زمینه برابره سي، غودي ډېر څه کولی شي، ډېر با استعداده دي واقعا. خو عیفي خلکو راځي چې دا استعداد د غودي عیفېږي.
نو هغه پوښتنې خویندې مېرمنې چې تاسو اورې، هغوی ته به څه ویل غواړئ، څه پیغام به ورکول غواړئ؟
غودي ته زه دا پیغام لرم چې غودي دي ځان ونه بایلي، غودي ځان ونه بایلي، په مخکې لاړ سي، هڅه دې وکړي د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره غږ دي جګي. پوهېږم چې غږ جګول په افغانستان کې ډېر سره مبارزه غواړي، سختي غواړي، خو یو عمر به آرامه سي. او بل دا چې هغه راتلی نسل چې ورپسې دی، مونږ اوس د قرباني نسل یو، باید خپله مونږ یو سمبول سو، که زمونږ خپله ژوند نه سو، آینده نسلو لپاره خو یو څه وکړو، داسې خو وکړو چې غودي خپل حق نه دفاع وسي کولی، غودي خپل غږ جګ کولی سي. مونږ باید ورته لاره صافه کړو او باید ونه بایلي، هېڅ وخت میدان ونه بایلي او نه ناامیده سي ووایي چې نه کېږي، کېږي، ښځه توان لري، کولی شي.
په اخره کې به زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوري، هغوی ته به څه ویل غواړي؟
هغوی ته به دا ویل غواړم که ښځې زما غږ اوري، خو مخکې مې ورته پیام کېښوده، خپل حق نه دي دفاع وکړي، د اسلامي حق نه دي دفاع وکړي، پوه دي سي چې خپل حق باندې زما حق کوم یو دی، په هغه دي پوه سي. او هغه ورونه چې زما غږونه او زما غږ اوري، هغه ورونه چې زما غږ اوري، د هغو دي نه زه هیله کوم چې ښځې ته د انسان په سترګه وګوري، غودیم لکه ستا په شان، ستاسو په شان انسانان دي، غودیم خدای انسان خلق کړي دي او حقونه یې ورکړي دي. تاسو که د اسلامي حق دي یوې ښځې ورکړئ، باور وکړئ چې ښځه به مو تاسو ته کور بهشت جوړ کړي. داسې نه دی چې زه غیر اسلامي حق غواړم، اسلام حق مونږ ته هغه ښه حقونه را کړي دي چې نور حقونه به دا رقم نه وي، مگر نه دي خوري، حقونه مو دي نه خوري. مرسته دي وکړي، خپل اولاد سره دي مرسته وکړي، خپل د خواندو سره خپل د خزو سره چغودي په خپل پخو دريږي.
ډیره ډیره مهرباني اسما کاکر چې تاسو مونږ سره خبرې وکړې. تاسو سره خبرو ډیر خوند کو.
سلامت او صحه له کوم ډیره مننه تاسو نه چې وخت مو راکې او ما سره مو خبرې وکړې. یو دنیا مننه.
ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو نن په سروې خبرونه کې مونږ له اسما کاکر سره خبرې اوریدې. امید کوو چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. په راتلونکي کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا